درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل اکسپانه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان لبریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړي چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له حقې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که هم قرغیزستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله ښه دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 120 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماته خوړلې وه. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واورې. سیف د چلډرن مؤسسه وايي په سژنی ژمي کې به ډیر افغان ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ شي.
زه یو ټیم چې وګورم بل ټیم تارک نه لکی دا د دې ورځ کې واړه پنا راکړ او مشکل او ډوړې.
ولې نن سبا ډیر ماشومان خپل وخت په موبایل او خواله رسنیو تیروي؟
دته نه پارک شته، نه مسته ځان شته او نور شیان هم نشه کولای مونږه.
نو دا سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
د خوست ښار په ختیځ کې پر یو شمیر پروژو کار پیل شوی دی.
د 100 متره طول مجموعي د سړک ده او 200 متره لختي لري.
د افغانستان د ختیځ د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 128 میلیون ډالر پکار دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په سرجنې شمی کې په افغانستان کې ل درو یو برخه ماشومان ل شدید لوږې سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دا د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی شي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په وینا د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان دسمبر په پیزلسمه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. یو شمیر بېوزله افغانان وایي له سختې بیکاری سره مخامخ دي او انکلې ماشومان د شپې له لوري په لوږه ویدي شي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړي چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د دسمبر په 14 خبر کړي ویلي د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی خي او دا حالت د دې سرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند جوړونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلی په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 13% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت خای د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکم کړی چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي او کنوې نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن عملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې وازی شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2020 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6% کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتې دودي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیل وړيږي. په دې حال کې یو شمیر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست او په لاسي کراچي کار کوي نشي کولای خپل ماشومان ته نفقه برابر کړي.
او یو شلو په مکړی دی یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د دې ورځ کې واړ په نار کړ او بش کې ډوډۍ نشه او ولم ګران دی غړم ګران دی چې هغه ته پور ته مونږه یې دا ته پور وسنه لا شته پر مو
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبار نیست کار روزگار نشته په دې وطن کې هیڅ کار نشته د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ نه په دې وطن کې زړسوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو ما هیڅ ونه خوړل او په نه هره وې د شو
کو خوردو خدمه ګشته ولا خو غلې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکرو سپه د هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتې دوه راپورونه ورکول شوی. د غراز روان دسمبر په 15 د خوړو وال پروگرام خبرداري ورکړې وو چې دا جمعې په افغانستان کې تر 13 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دی ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوه. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروگرام همدارس خبرداري ورکړې چې د مشمانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلی اوسمهال افغانستان په خپل کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15 لک نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش په رافان ماشومان وای د بل مصرفیت د نشټوالي له عمله ګرځنده ټلیفونونو کې بوخت دی او ټولنیز رسنۍ کاروي. ځینې کورنۍ هم دا خبره کوي خو د ماشوم روزنې د برخي پوهان وایي له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو. د دوی په وینا له ګرځند ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د ماشومانو ډیره استفاده ورته رواني او زهني جسمي شوونیزي ټولنیزي او اخلاقي او حتی امنیتي ستونزې پېښول شي چې باید کورنۍ ورته متوجه ووسی. جزئیات په دې راپور کې.
ګرځند ټلیفون پلاس د ورځې ډیر وخت اوان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
وګړو ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوي چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور مشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکو 14 کلن مبشر هم ازادي رادیو ته هم دا خبره وکړه.
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مسته ځان شته او نور شیان هم نشي کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریح پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکو د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره لدی چې د پوهیږي چې د ګرځند ټلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته خنه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما د طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنگ خپلوی خو بل بدل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبه او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومان ته د تفریح امکانات د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع مني، وای له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ټلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی ما اندی پلرون او خایندی ورون دا کارو کری. بل دوی کولای سی ما شما به انزرگره بخت کری پرنگونو او تواشیرینو چی پده سرایه هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لامل لکیگی دغشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اصر تیریگی
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځند تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د ظلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولې چې موده وشو الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشاله دي. خوشاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوي پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومان د غواکاری د ماشومان د غلطو سایتونو ته غلطو مصرفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصلاح خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادی وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د ډبرو سکرو فابریکو او کاروبارونو ته سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کالني ډول له 3 تر 5 میلیون ټنه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کارپوهان وایي سږکال د نورو کلونو خلاف په افغانستان کې دننه د ډبرو سکاره پریمانه دي او به یې هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندیدو له 2 میاشتو زیات مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې عمله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پټلې دي او غیر لږ یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولای شي تر څو ولې د ډبرو د سکرو صادرات پټه په باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي، او هم هغه په پاکستان کې فابریکې وي هغه ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې بیچ فابریکې ته ویډیو ټوله د افغانستان په زغالو سره دی او د افغانستان د زغالو څخه کار اخلي. علم دا ده چې دواړه دورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته په ومه چې د دواړو دورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیون ټنو پوري د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
طبعا د افغانستان دغه چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي. او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ پر نیم میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوی خو وايي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او سونتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوی دي. دا وايي وسمهال د یو ټن ډبرو بای تر 6500 افغانۍ ده، چې تیر کال زمای د بای تر 12 او حتی 13
افغانۍ
پورې وا. کابل د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6500 افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو نوی ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره څه باندې 128 بلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. د ارزونه د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري چمتو شوی چې نتیجه د سه شنبه په ورځ په راپور کې خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلي بیاوي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. د زلزله په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت سخت وځپه لسکونه زره خلک به کور کړل، بشمیره کورونه ویجاړ کړل او سلګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدئ شئ.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنې جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په دیړه ازادي راډیو ته وویل
ام خانه خو سابقه بود علي فیلن خو کس نه میدنه کې تر خانه را جوړ کنه کی دولت
هوا سړه شوې ده او مشل ډیر ستونزو سره مخامخ یو. ډیرې بے وزلی کورنۍ د خوړو سوانتوکو او ژمنوي جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم برستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا اتیا تر 90 سلنه کورونه ویجاړ شوې دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وای
هوا یې خشوي او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بې وزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنې جامو او تودوخو وسایلو لکه مخ سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته فیز خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنۍ اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوې دي. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي ترسو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2025 کال د اگست په 10مه د اختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې لمخې 1929 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړی و چې که نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,450,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه یې په داسې حال کې د اګست د 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونې زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
زنه فلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د خوست ښار په ختیځ کې د ښاروالۍ لخوا د کابو 9 میلیون افغانۍ په لګښت د سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژې د کار په پیلېدو خوشي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو د خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلې خواته د خوست ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د خلکو لپاره د اسانتیاو کارموندنې د فرصتونو د ډېرولو هڅې کوي. نور حال د نجیب لالو خیل پر اپور کې
د خوست ښار په ختیز لوري سیمه کې چې اوس په کې ګڼې لوړ پوړي ځوادانی او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کیږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پات شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د پخیدو او اساسي جوړولو عملی چاره پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدماتو عامر انجنیر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتدای اول دره تقریبا 2 برخې لري. دغه یو د لختي دو متصل ور سره سرکم جوړیږي، 1.5 متر طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متر لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازغه 9.5 میلیون ده، د 2 میاشتو مده کې به پای ته رسیږي ان شاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه ولختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 14 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدماتو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د مندلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری ویل
نو الله تعالی امید انشاءالله در طول کارونا بسر ترسیگی او دی ولس او دی خوزوش تو دی پارا خو پورا خوری کنیان دا چی پو کم وقتی بو دی خار برا بدلیگی اقتصاد بو او نوریگی او دی خلق بو او مشکلات چی دی او یا کارونا انشتا بیرزگری دا او دارا طول مشکلات بو خلقیگی
یاد دیوی خوست خار شاوخواش پگلسی زیولاندی پو وره محدوده که در لگو خلکو لپار نقشه شوی چه وروز تا در ارتیا پو دیردو کرار کرار پس در خار از توگنیزی سیمی گری شمی او پو سوداگری زی سیمو بدلیگی دا چه خوست خار در نقشه نظر پو خوانه دی نو در لارو در اوبو کانالونو خاری خدمتونو در مخابراتو او انترنت پو غزوانه او نورو برخو که بنسطی زیرغوانی تا ارتیا لری چه اوز ورباندی دیدی اسانتیاو در برابرولو پو خاطر پو پراویز دول پو بیلا بیلو برخو که پروژه پلی کیگی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هله ټول جوړ روغ صحتمن بیاست شروع لاس دی ول سم ټول کی و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په باندې سرخلاصو لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوند دي موجودات چې دی هغه خپل ژوند سرته رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه منځ راځي د حجرې تنفس په نامه سره یادیږي زموږ استاد سي درس په نن د یو پیته می صفحه څخه تر اته شپېته می صفحه پرې دوام وکړي تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی په زیایي ترکیب کې چې موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي دا زو د حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی دوی پړاو د کرپس دوران او درېم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی دا زو د کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو نمره د ګلایکولیز دوران دی ګلایکولیز چې د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز تجزیه لپاره کول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسره تولید کړل شي ګلایکولیز چې یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي او دوی چې خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سړيږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسر ازي، او په دغه وخت کې هم د ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسر ازي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه دی د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په کې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چی کېږي غیر حوازی تنفس سر ته رسیږي، یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه دا چې دې سره رسی هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجري تنفس چې دی هغه مو مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د حوازی، یعنی کوم حوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر حوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کچیر موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیاتې ترکیب تر اوسه زیاتې ترکیب کې موږ وایو چې زیاتې ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او به ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی چې کول تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شي کوي د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیاتې ترکیب منځ څونه توپیر دی. او بل اخره وایي چې په خپل په زیاتې ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیای تر کیپ تر منز کوم توپیرونه چې موږ او تاسې اوله په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او دریمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ او سیټمن بیاست. شرف لاست د دولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوسټ وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری را مسسو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کوم جینټیکی انجینری چې و هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. راځو د ډي ان ای کشف ته. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا راڅرګندیسولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړی کې په اوایل کې په لمړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ایس فیکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو، یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و، د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغیر، مثال کولای شي تغیر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارسي مواد چې دی هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دی د خپل په ځان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې په ارسي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او ورسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل، مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشل، چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر لري، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و، چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي، ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل، دغه یو د بل سره دی یو دغه د دی ډی ان ای غانی چې و هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریا وی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا او شتل څه ډول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیټایډ په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. راګورسو بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته. ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه وروسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چارګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دی، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ایچ دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ایچ د هغه پورډیزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجزخه نړی نړی مننه.